Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحر نه خبری مجله اوریدو ترابولم. نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د جدی شلمنه ته ده چې د 2013 کال د جنوري لسمه سره سمون لري. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې را سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر وایي د افغانستان دفاع وزارت د یو پروګرام په عملي کولو کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي، او د نړۍ په تحولاتو کې بیا روسیه شک لري چې په سوریه کې د دوی پر یوې پوځي اډه برید کې شاید امریکا لاس ولري. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو ادارې د سې شنبه پر ورځ د اروپای ټولنې غوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د 49 آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل چې دا شمیر به 140 ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ هم دا رنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د خپل د یوې ډلې سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سې شنبه پر ورځ 70 تنه تازه دمي عسکر افغانستان ته واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړې چې له خپلو غړو او متحدانو افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت لپاره د سرتیرو پاړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویل چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پر اصل اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بے سرپرسته ماشومان هم ځای کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپای ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1000 کډوال چې تر ډیره د سوریې دي، له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپای هیوادونو کې منل شوي دي. دا شمېر له هغو 1600 کډوالو کم ده چې د دې پروګرام په پیل کې پرې موافقه شوې. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویمه لوی ډله جوړوي، خو د اروپای ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې لا شامل نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندویه ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې دا یو درې کلنه پروژه ده. ښاغلي خوګنی زیاته کړه،
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همدارس حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
خاغلی خوګیانی ویل د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سې شنبه پر ورځ د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پایلو او عملي کېدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د اپوزیسیون د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. د سې شنبه پورې څو ساعت له هغې وروسته چې نواب ثناء الله خان زهري استعفا وکړه، چارواکو ویل چې په کوټه کې ایالتي اسمبلۍ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان وشل شول. پاکستاني طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د زهري وان جان اڅکزي پر خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي ځکه استعفا وړاندې کړې چې بلوچستان کې روانه بې ثباتی پایته ورسیږي. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزیر د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیس کې د روسیې پر یوې پوځي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د پنټاګون وایان ایډریان رانکین ګالوی د سه شنبې پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او کاملا بې مسؤلیته ده. پنټاګون د سلاحې عکس العمل ښیي چې د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیم یم هوایي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانه د پاسه ګرځېده. د روسیې دفاع د وزارت تر دې مخکې یو ورځ مخکې ویلي چې د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوې دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشت پر شپاړسمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې ل خپل قزاقي سیال سره ویني. سپینه ماڼۍ پرون ویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ییز امنیت په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسئلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په باب هم په خپلو کې وغږیږي. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د اساسي قانون د 14مې کلیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا ومنله چې په ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبري مجله کې کتنه کوو او د مشرانو جرګې بیا پرون د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه څرګنده کوو. له حکومت یې وغوښتل چې په دې تړاو د ایران سفیر اظهار کړي.
خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته خپل اجرایي رئیس ته د حکومت اوس د اجرایي قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر نه غواړي خپل احتجاج ورته وایي.
روسیا شک سرګندوي چې په سوریه کې د دې هیواد پر پوځي اډه خای امریکا په برید کې خای امریکا لاس لري. امریکا بیا دا ادعا او شک رد کړی دی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
داس خبره ده چې زه دغه دفتر ته راغلی ما یو لسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالته وایم یاره امر نشته. څه خبره ده چې نشته سلګونی څنډه ورته ونیسي قبلې او سړی نه قبلې.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. یو تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا د دفاع د وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیونه ډالر ضایع کړي او یې په بې ثباتۍ په بې ثباته او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د رپورټ جزئیات له اجمل انسخه ورو.
د کاروبار او سبا د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بيول کېد چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هم مهاله اقتصادي او انکشافي وده وچی. د امریکا کانګرس ورته 300 درویش میلیونه ډالر منلی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي له دې پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوي چې ډېرې د امنیتي اندېښنو خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالره په مستقیمه توګه په پراختیایي پروژو نه دي لګول شوي بلکې په غیر مستقیمه او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل رپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلې یوازې 22% چې 20 میلیون ډالر کیږي پر داسې پروژو لګول شوی چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابر او سپارنې ته چمتو وي. خو پاتې څه باندې 246 میلیونه ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شو پیسو په سلو کې اتیا او یا برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلې چې یا نیمګړی او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوي د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهات یا قراردادونو څخه درې څلوېخت څېړلې ورته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډېر کم رقابت شوی. همدارنګه له درې څلوېخت څېړل شوو قراردادونو څخه د شاوخوا 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت و قراردادونه یې هغه شرکتونو ته ورکړل شوي چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پخواني کارکوونکي مشران وو. همدارنګه د سیړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوي او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په ریپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلوونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پای ته رسیدو پر مهال ډېری پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بلاخره تکمیل شي. دا دې پروګرام په اړه د سیګار روسي ریپورت د یو شمیر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څه کورنۍ او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره یې په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
تاجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. دا اساسي قانون د 14 کالیزه په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش دا ومنله چې ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده. خاغلی دانش د سه‌شنبه پر ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14 کالیزه په لمانځغونډه کې خبري کولې او د ادعا رد کړ چې ګواکې اساسي قانون تحریف شوی دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغان ولسمشر دویم رستیال وای چې اساسي قانون سرغړونه نه پلي کول او د ملي وحدت حکومت سیاسي موافقه په هیڅ صورت اساسي قانون ته د بی احترامي په معنا نه ده. خغلی دانش چې د سه‌شنبه په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې په منځغونډه کې خبرې کولې و منل چې اساسي قانون څخه په ځینو مواردو کې سرغړونه سوي ده، خو د پوینه دومره هم نه چې په اړه یې څرګندونه کیږي.
موارد از قانون اساسي افغانستان
هغه وایي په ځینو مواردو کې اساسي قانون څخه سرغړونه سوي ده او یې هم ورته پام نه دی سوي چې موږ یې باید ومنو او په خپل خطا او تېروتنې اعتراف وکړو. موږ باید سرغړونکي او یا سرغړونکي وغ دو چې دا به یو مناسب او خو اقدامي خود هم باید ومنو چې لدی موارد ور اخوا په تیر څوار لو سکلونه کې په صلاح و داسې موارد شته چې پکې د اساسي قانون ارزښتونه او احکام پالیسي وي دي
اساسي مورد تطبیق قرار گرفته.
د افغانستان اساسي قانون چې 12 فصله او 103 په تماده لري په 1402 مرسکال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شوی. خاغلی دانش د څرګندونې داسې محل کړی چې له دې یوه ورځ مخکې د پژواک خبری اژانس او د حقوق پوهانو ټولنې په یو غونډه کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې په اړه د خپل څېړنې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې د اساسي قانون له 94 ماده سرغړونه سوي ده او یا هم په سمه توګه خپل څه ویني دي. د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوی دي چې په هر لسو کسانو کې واضح شپږ د اساسي قانون په اړه معلومات لري، خو خاغلی دانش په داسې حال کې چې د دا ډول څېړنو هرکلی کبی خوای چې په جنو مواردو کې اساسي قانون د سرغړونې په اړه مبالغه کیږي. بلوري ته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون رئیس محمد قاسم هاشم زای وای چې په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو نه تر سره کېدل هم د اساسي قانون ل درې اتهم ماده سرغړونه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم د غونډې ته په وینا کې وویل چې یو شمیر چارواکي او ادارې په جنو مواردو کې له اساسي قانون سرغړونه کړي او په دې توګه د قانون ته نه درناوی دود کړي.
متاسفانه بی‌اعتنایی نسبت به قانون و قانون
هغه وایي لبد مرغه د بنسټونو او مسولینو له لورې اساسي قانون ته نه پام او له قانون سرغړونه په اما ذهنیتونو کې اساسي قانون ته د بی احترامي ترویج زیات کړي. د قانون پلي کېدو ته کم اهمیت ورکول زموږ خلک په سرد ګومی کې اچولې دي.
قرار گرفتان
د انتقادونو داسې محل مطرح کیږي چې څومره دولاندې جنو کړیو په حکومت کې شته ستونزو ته په پام سره په اساسي قانون کې د تعدیل او د لوی جرګې درابللو غوښتنه کړې و. خغلی دانش په اساسي قانون کې د جنو نمګړتیاو په منلو سره وایي چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه پروسیجر موجود دی او له وخت نمخ کې د لوی جرګې رابلل او د لنډمحاله حکومت رامنځته کول به د کودتا په معنا وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري و بجې 15 تقیدی پاموکړی د نړۍ مطبوعاتو ته چې سید افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد شبر د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
نیویارک ټایمز خبرونه د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډیدو مسله څېړلې ده. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرستو اندازه $2 میلیارډ ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکو مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سم ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دشمنانو سره مرسته کړې ده. خو د ورسپانې په باور باید په دې پوه شو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورسپانه د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلي سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورسپانې په باور د پاکستان پاوز او د استخباراتو ادارې په پټه د هند د مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولی. وی بریتانیایي ورسپانې ګارډین بیا د افغانستان د نشي موادو مسله په خپل تازه غنه کې څېړلې ده. د خبرسپانې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورسپانې لیکي روسه له 14 کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پایتنه درسېدلې، خو د لویدیز مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکو هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورسپانې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولای شي. دغه بزګران چې کوکنار کری په دې ډول به هوای ترلاسه کړي او مخبترې وګرځوي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي که چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې له لارې د کوکنارو غم وخوري، دغه هیواد به د مخدر موادو له تولیده پاک شي او د شخړو کچه به هم له دې سره په افغانستان کې راښکته شي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې په دې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سې شنبې پر ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د فاطمیون په نوم د لښکر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وشل شوی دی. افغان حکومت بیا د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د سوریې په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وشل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولې. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرانو په سوې استفاده سره د هغوی مجبوریت نه هغوی لیږي سوریې او عراق ته، بل خصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورکړي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي. زمونږ د مجلس ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر وغواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرائیه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیالوی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو له لورې برمته شوی دی. سرور دانش چې د سې شمې په ورځې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کالیزه کې وینا کوله ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته په تمه دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس ویل اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلي او وخت یې رسیدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیالوای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله وویل دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لورې برمته شوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول شوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلي دي او اخره رسیدلي ده چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. فضل الهدی مسلمیار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نظمو غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرائیه رئیس نه دا چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت و دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توضیح امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د دې ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیه په دې ورسیو کې د سوریې په لویدیس کې د دې هیواد پر هوایي پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې د امریکا پر ښکېلتیا شک څرګند کړی دی. بلخوا د سوریې پوځ ویلي چې اسرائیل د سه شنبې په ورځ دمشق ته نږدې د دوی پر پوځي اهدافو له مځکې او هوا توغندي ویشتي چې یوازې مادي زیان یې اړولی دی. اجمل ان پر رپورټ لري.
د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه کړې او ویلي دي چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او دغلته د دوی هوایي اډې ته نږدې د امریکا یوه استخباراتي الوتکه د مدیترانې د اوبو د پاسه الوته. د روسیې د دفاع د وزارت اعلامیه یوه ورځ وروسته لاغې خپرېږي چې د وزارت وویل د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې پر مهال دیارلس په وسلو سنبالې ډرون الوتکې د سوریې په تارتوس کې د دوی پر پوځي هوایي اډه برید کې کارول شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و دا بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي او شپږ نورې اړ کړي چې له تلفاتو او زیان اړولو پرته پر مځکه ښکته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سوریه د بشري حقوقو د څار د برتانی میشت ډلې په حواله وایي چې پر دې روسي هوایی اړې د سختري سو وسلوالو هغه ډلې بریټ کړی چې د سوریه په لازقیه ولایت کې فعال ده او د روسیې د هوایی پوځي اړه هم په همدې ولایت کې ده. له هغې را وروسته چې مسکو په 2015 کال کې په روسیه کې هوایی عملیات پیل کړي، په دې هیواد کې 40 تنه روسي پوځي پرسونل وژل شوي. بلخوا د سوریه پوځوي اسرایلی ځواکونو د شنبه د ورځې په پایل کې د سوریه په خاوره کې پایتخت دمشق ته نږدې د هوا ومځکې لارې بریدونه کړي او ځینې پوځي اهداف زیانمن کړي دي. د سوریه دولتي تلویزیون د سوریه د پوځ په حواله ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواک یو اسرایلی جنگي الوتکه نسکوره کړي، خو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریه پوځ هم دارنګ ویلي چې د اسرایلو جټل وتکو د دمشق په 15 کیلومتره کې د قطایفه په سیمه کې پر وی پوځي پوسټ د لبنان له هوایي قلمرو څخه توغندې وشتي او زیاته کړي چې وروسته د ګولان لوړو راکټونو توغولي چې په وایناي د سوریه دفاعي ځواک د ټول توغندې تر لګیدو مخکې په هوا کې شن کړي. د سوریه د پوځ کمانډاني هم دارنګ زیاته کړي چې اسرایلو خپل خبري هم څلور توغندې پر وشتي چې یو شن کړای شوی او درې نورې پوځي اهداف ته نږدې لګیدل چې مادي زیانونه یې اړولي. د اسرایلو د پوز ویاندی د سوریه د دې د اپاړه ل تفسیر ډډه کړي. تر دې مخکې اسرایلو وخت په وخت ویلي اجازه به ورنکړي چې ایران د سوریه په خاورې کې اړې جوړ کړي او یا د سوریه له خاورې په ګټه د لبنان حزب الله ملیشو ته درنې وسلې انتقال کړي. دا مهال حزب الله ملیشي چې ایران ملاتړ کوي په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ جنگيږي. د سې شنبه پر ورځ د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبري اعلان ته وویل موږ له اوږدې مودې راهیسې دا پالیسي لرو چې د سوریې له خاورې حزب الله ته د درنو وسلو د انتقال مخه ونیسو. دا پالیسي نه ده بدله شوې او کارتیا شي موږ یې لپاره اقدامات کوو.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. آذربایجان وای په افغانستان کې د خپل سولساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د قاتم مالتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. یونان او د کډوالو ادارو د سشنبه پر ورځ اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنې کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرست ماشومان هم شامل کړي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 مېرمنو ته د کرنې مالداری او حرفوي زده کړو په برخه کې کاري زمینی برابر کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په ایالتي پارلمان کې د پوزیشن د استازو د هغو هڅو په ترڅ کې استعفا وکړه چې غوښتلې نوموړي ته د نه باور رای ورکړي. پنټاګان وایي پنټاګان د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. او ټاکل شوې چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 په سپینه ماڼۍ کې لخپل قزاقي سیال سره ویني. خبرونه په پاده برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
اجول محمد ولایت پروان
کله چې دغه ادارو ته ځي نور جای کله دوه کسو سره چې دوه رقم چلان کیږي تاسو په نظر ولید سی کیږي
مارنګ بابر چې شیر ثوی نه غته به خې کی خبر امنیت نه ورکی د شیل ګټي باډې برابر شو شای برابر غته بلاس نه مولاړي اگر کاغه لری لازم نه ساغه کډم هم شو شای برابر ورته لاس نه مولاني بولاړي کوم کار وای چې دغه د مونږ سره مکتوبونه ټاپی ار سره سره مکمل خو سر لګیبم دوی کا شو ګرکی څه خبره ده او دا چې خل دي چې هغه لارې ته نو کوي هغه په دې کړکی باندې خيزي
د تاسو سره سم وضعیت ونیسي څرخه مکسله مال خې
یعنی د سیما عمل را سره ونیسي په دغه سترګو کې چې ما ودا سره پونسو نو باز وایم چې یعنی وره باندې بس
تر اوسه پر دې سیوی چې د ستر تلار سي کار لپاره دی ټوله ورځ تیرې سي او کار دې خلاص نسی اته ته دینه نه پرینګ دی
داس خبره ده چې زه د دفتر تر غلی ما یو ولسنی مو بجو کې اتسکم دولس بجې شالتوې ما یار امر نشته څه خبره ده چې نشته سلګونی څنګه ورته ونی سي قبلې او سړی نه قبلې پیسې دې ورکړي ما څه د خپل خرشه دې ورکړي درنه شي زمخ کې ورس ولید شي به مانی کوی خود داس خبره ده چې نن سبا د اصول د قانون نشته په افغانستان کې خلاص ده
فکر نه کوي چې پدې کې تاسو معلوماتي باید پیسې ورنه
کړئ چې ورنه کو خو بیا مالته په یو په باندې ولاړی ده
خو درګه خیر سبا را سبا
بیا شي راځي داسې داسې دغه ته دې مونږه داسې معمولی کار بنده معمولی یو سړی ته که سبا دلته ورته ودرېږي او خو په درناله ته لرګای در سره ای کدا ستو ورته ودرېږي چې ما څه ضروره څه خبره ده څه وینا ده و هله یې نسی کدا چې ورته شو وروره خیر ده پروانه کې ولا راوخه او شر راوخه هغه پیسې به دې ماخې کاغذ لار درو خی
نو تاسو د پیسې څرقم برابروي چې بیا په دفترو کې رشوت مرکوي خپل لګښتونه کوي
زر زر روپی 1500 روپی صدر توان چې زوی بیا شاپرې خرڅي یا به مزدوري کوي هغه پیسې ګراخلی دي مزدوري پیسې راخلی هغه چې کار باندې تذکرې نه یې مسخه هغه باندې زیات مجبور مکرب چې پیسې ورکي
څه فکر کوي دغه جنجالو مخه به رقم نیول سي
دې جنجال مخه دی پاک خدای ونیسي هغه لوی خدای دی ونیسي چې اتوت پخای
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي